په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوردونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام مشال رادیوي مجله دروو. خبرونه له مجید بابراو.
رومید مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته په درې ورځنۍ سرکاري دوره دي. یو غیر دولتي اداره وایي چې په سواد کې د خزو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوي. په ترکی کې د یو شخصي خبري اجانس جهان کنټرول د دغه هیواد حکومت ترلاسه کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشا په بلنه باندې وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره ریاست ځي. ښاغلي نواز شریف ته دغه بلنه د ګڼ شمېر نورو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د نارت تندر په نامه د روانو پوځي مشکونو په اختتامي تقریب کې د ګډون لپاره ورکړل شوې ده. د سعودي عرب په شمالي برخو کې روان دغو پوځي مشکونو کې د پاکستان په ګډون د 21 نورو هیوادونو سرتیري برخه اخلي. د دغه عملیاتو مقصد د ترهګرو ډلو لخوا د خطر پر ضد د کاروایانو او روزنې صلاحیت زیاتول دي. بلخوا د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره ISPR وایي چې ښاغلي نواز شریف سره به په دې سفر کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سواد کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ لخوا ترسره شوی سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې. تېره ورځ په منګوره کې د یادې ادارې مشر عرفان حسین بابک په یو جوړ شوي سیمینار کې په تېر روان کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه وویل.
لاست ایئر فیگرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس چې هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو پای کې جنوري فبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دي نو دا زموږ سره اوس فی الحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد نو دا غي تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
په سیمینار کې ګډون کوونکو زیاته کړه چې په صوبه کې د ښځو د تشدد پر ضد کوم قوانین رایج دي، هغه قوانین د برسوات په سیمو کې عملي نه دي، نو د تیرو کلونو په مقابله کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. د کوارټ په بادرکوټ کې پر یو شخصي سکول لاسي بمي حمله شوې ده چې پکې پولیسو تر مخه د سکول ودانۍ ته معمولي زیان رسېدلی دی. د کوهاټ پولیسو ویان فضل نعیم مشال لیډیو ته وویل نامعلومه کسانو تېره شپه ناوخته په بادرکوټ کې پر یو سکول د لاسي بم برید وکړ او په تیښته کې بریالي شول. د وویل په دې پخې کې ځاني زیان نه دی شوی. تر اوسه د دې برید ذمواري کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د شبقدر د هغه پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 19 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول، نن په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. صوبایي بار کونسل د شبقدر تحصیل په کچرو کې د برید کوونکو پر ضد د فوري کاروایۍ او د صوبې په نور عدالتونو کې د حکومت نه د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر دوی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تختول شوی و، نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت جویان د انوارالحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د ترهګرۍ ضد پولیسو او ملیشیا ځواکونو په ګډه کوټې ښار سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې د عملیاتو پر مهال شهباز تاثیر د وسلوالو له منګولو خوشې کړ. خو په کوچلاک سیمه کې د السلیم هوټل مالک بیا رسنو ته ویلي دي چې شهباز تاثیر د دوی په هوټل کې د درې نیمو سو د غرمې ډوډۍ وخت خوړه. بیا یې لاهور ته د یو ټلیفون کولو خواست وکړ خو د هوټل د مالک لخوا د انکار نه پس شهباز تاثیر د دغه هوټل نه لاړو. شهباز تاثیر چې د پنجاب د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی دی، د 2013 کال د اگست په میاشت کې د پلار تر وجل کېدو 8 میاشتې وروسته وتښتول شو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د ناموس رسالت په قانون کې د اصلاحاتو غوښتونکی و چې په اسلام آباد کې د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا ووژل شو. په خپله ممتاز قادری د روان کال د فروری په 1 په راولپنډی کې بیا فانسي شو. د افغانستان د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوالو د امنیتي قومندانې او د ولسوالۍ ودانۍ ته سیرمه مارکیټونو او د معرف اړوند ودانو باندې حمله کړې. په سیمه کې د مشال ریډیو د افغان څنګ خبريال وایي چې دغه حمله سهار شپږ بجې پیل شوې ده او لا هم روانه ده. د هلمند والی ویاند عمر ځواک یوازې پیښه تایید کړې او په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د سیمې اوسیدونکي وایي وسلوالو د امنیتي قومندانې او ملي امنیت د مدیریت په ودانو د سپوک او درنو وسلو ډزې کوي. ګریشک ولسوالۍ د کابل د لوی لارې په سر پرته ولسوالۍ ده چې ویل کېږي د دغه برید له امله لار هم د ټرافیکو په مخ تړل شوې ده. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبری ایجنس وایي چې حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکی حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایی پیل کړې ده. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. جهان خبری ایجنس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د دغه هیواد د ولایتي څارنوال په غوښتنه به د استنبول یو عدالت د یاد ایجنس د چلولو لپاره یو انتظامی مشر وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکی د حکومت دا کړنې یو ځل بیا په دغه هیواد کې د صحافت پر ضد یو غیر ضروري عمل وباله. د روانې مارچ میاشتې په لومړیو کې هم ترکی چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لوی ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. او وروسته خبر دا چې تیره ورځ فلسطینی وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو او د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی دی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شایمون پیرس سره په یافا ښار کې پیرس سینټر فار پیس کې ملاقات کولو. د امریکایي سیلانی د شناخت په اړه یوازې دومره ویل شوي دي چې دا یو نارینه و. پر نوموړي برید کوونکي تر دې مخکې یو شپږ اسرائیلیان ټپیان کړو، بیا وروسته د اسرائیلو د پوځیانو لخوا په ډزو ووژل شو. د مارچ په اتمه د ملکی وګړو پولیسو په ګډون تر لسو ډیر اسرائیلیان د دغه ډول بریدونو په نتیجه کې ووژل شول. د مشال د خبرونو پای او به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ شو به زموږ همکار احمد الله وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.40 روپۍ اخیستل کیږي او 115.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 144.50 روپۍ او 115.45 روپۍ. یو پاؤنډ 148.50 روپۍ او 149.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.55 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.50 روپۍ او 23 روپۍ. یو افغانۍ 1.53 روپۍ او 1.55 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ باید د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان وزیر اعظم او د هغه هیواد د پوځ مشر نن سعودي عرب ته تللی چې د سعودي په مشرۍ د 28 هیوادونو د پوځیانو مشکونه له نږدې وګوري. د کوټې امنیتي چارواکي وایي د پنجاب د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر یې 15 کاله وروسته پرون د تختونکو له منګولو خوشې کړی دی. د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادیې د شوکدر پر کچرو د ګل ورځې د ځانمرګي برید پر ضد له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی او حکومت یې غوښتي چې د عدالتونو د امنیت ساتنې لپاره جدي اقدام وکړي.
خو ماغه پولیس کانسټیبل دی هغه غریب سره بسی زمونږه مذمت کوو پر زور او مطالبه م کوو چې د دې سب ټوس اقدامات وشي.
د خځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د سواد په منګوره کې و غونډه وشوه. د غونډې یو ګډونواله وایي تر هغه چې خځو د خپلو حقونو لپاره غږ نوی پورته کړي پر وړاندې به د تاوتریخوالي پیښې دوام ولري.
زه پدیشیس کې ګورنمنت نه بلیم کوم، زه کې ادارې نه بلیم کوم، زه پدیشیس کې خپل ځان بلیم کوم چې خځې سره زیاتې کیږي دا غیر خپل ځان وجنه کیږي.
او د ممندو پولیټیکل انتظامیه خلکو ته لغرون څخه د ماربلو د کانو ایستلو اجازه ورکړې. د سیمې کاروباریان د انتظامیه له دغه اقدامه خوښتي.
ترغانی چې څومره میزا او ډیر ژوندې شي دا کونه به مرا شروع شي او بل زمونږ مارکیټ به واپس وځي شي.
مشال رادیوي مجله خبرونه هم اوري. هله دا د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. اولنۍ موضوع تر اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته ورغلل. دوی هلته د سعودي په مشرۍ د 28 ملکونو د پوځیانو مشکونه ګوري او سعودي چارواکو سره به د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه هم خبرې ترې وکړي. یاد دی چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد پوځي کاروایانې کوي او له پاکستان یې غوښتي وو چې په دې کار کې ورسره ملګری شي، خو اسلام آباد له دغسې کولو انکار کړی و. احمد الله تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف با نن د شروع په ورځ په درې ورځنۍ دوره سعودي عربستان ته ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سعودي بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز ورکړې ده او وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د سعودي عرب بادشاه نه علاوه د نورو اعلی چارواکو سره ویني. وزیر اعظم نواز شریف به په سعودي عربستان کې د روان فوزي مشکونو نارت تندر څارن نه علاوه په اختتامي غونډه کې هم ګډون کوي. بلخوا د پاکستان فوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل لیفټیننټ جنرل عاصم باجوا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې جنرال راحیل شریف ته هم د دورې بلنه د سعودي حکومت ورکړې ده او نوموړی به په یاد ملک کې د روانو فوزي مشکونو جاج اخلي. د ذکر ده چې په سعودي عربستان کې روان فوزي مشکونو نارت تندر کې د پاکستان په شمول د یویش ملکونو فوزیان برخه اخلي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کوټه کې امنیتي چارواکي ادا کوي چې په یو چاپه کې د پنجاب د پخوانی د پنجاب د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی شاهباز تاثیر 15 کاله وروسته پرون د تختونکو له منګلو را خوشی کړی دی. خو د یو ځایي هوټل مالک ویلي شاهباز تاثیر چې ګیره لوی شوی وو او نه پیژندل کېده، لده سره ډوډۍ خوړه او پیسې هم ورکړي. بلخوا د نوموړي خور شربانو تاثیر نن مشال راډیو ته وویل چې کورنۍ یې دا وخت له مطبوعاتو سره په دغه اړه له خبرو کولو ډډه کوي، نه غواړي چې په دغه موضوع خبرې وکړي. خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
په کوټه کې د پاکستاني ملیشا ځواکونو ویاند د سې شنبه په ماښام رسنیو ته خبر ورکړ چې د پنجاب د پخوانی وجل سیبي گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر یې په کوچلاخ سیمه کې د تښتونکو له منګولو ژغورلی. ویاند زیاتوي د یو شمېر استخباراتي راپورونو پر اساس یې د کوچلاخ بازار د یو هوټل شاته په یو کور چاپه اچولی او هلته یې یو کس چې شهباز نومېده د تښتونکو له منګولو راخلاص کړ. نه یوازې د ځواکونو ویاند بلکې پولیسو چارواکو، حکومتي ویاند او یو شمېر نور چارواکو ورته ادعاوې وکړې. تر دې خبر سمدستي وروسته د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسي او اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري بیا جلا جلا رسنیو ته په خپلو بیانو کې ځواکونو ته شاباسي هم ورکړ. خو کله چې د شهباز تاثیر د راخوشي کولو دا خبر پر ټلویزیون چینلونو خپور شو، نو د کوچلاخ سیمې د یو مشهور سلیم هوټل مالک بیا ځایي رسنیو ته وویل همدا کس چې ځواکونه یې د راخوشي کولو ادعاوې کوي د سې شنبه په غرمه یې د پر هوټل ډوډۍ وخوړه او 3.5 سوه کلدارې هم ورکړې. د سلیم هوټل دا مالک زیاتوي دغه کس یې هوټل ته راغی، څه وخت کښېناست، وروسته یې د ډوډۍ وویل او تر ډوډۍ خوړلو وروسته یې د موبایل ټلیفون خواست وکړ چې لاهور ته یو زنګ وهي، خو د هوټل د مالک لخوا موبایل ورنکړل سو چې وروسته دا کس له هوټل څخه ولاړ. که څه هم تر اوسه پورې کره معلومات لا هم رسنیو ته ورکړل سوي نه دي چې شهباز تاثیر څنګه او له کومه ځایه راخوشي او که د پیسو په بدل کې آزاد کړل سو. شهباز تاثیر چې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر زوی دی، په کال 2011 کې د اگست پر 26 نیټه د لاهور له ګلبرګ سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی وو چې وروسته پاکستانی چارواکو ویلي وو وسلوالو طالبانو تښتولی او افغانستان ته اړولی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا د 400 ضلع په شوکدر کې د تیرې ګل یادو شنبې ورځې له ځانمرګي برید وروسته د خیبر پختونخوا بار کونسل چې دا د وکیلانو یو اتحادیه ده خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په کچرو کې د شوي دغه برید په تړاو دوی پرون هم له عدالتونو بایکاټ کړی وو او ویلي دي چې تر هغو چې حکومت ورته د عدالتونو امنیت خوندي کولو ډاډ نوي ورکړی، کار بندیز به یې دوام ولري. تفصیل له ځلان یوسفزي اورو.
د پېښور های کورټ بار اسوسیشن جوائنټ سیکرټری او د خیبر پختونخوا بار کونسل غړي عدنان خټک مشال رډیو ته وویل چې 400 شبقدر کې عدالت باندې د ځانمرګي برید په تړاو یې له عدالتونو د نهې او چار شنبې پروز د بایکاټ او د زیارت پروز د تورې ورځ لمانځلو فیصله کړې ده او د دې ترڅنګ له حکومته عدالتونو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه هم لري.
چې موږ ته خاص فیسیلیټی دویم نه دي پرووایډ کړي د دهشتګردۍ مقابلې لپاره، خو ماغه پولیس کانسټیبل د هغه غریب سره بسي او د مونږ د بار اسوسیشن چې کوم مونږ پینز دی هغه سره هیڅ نشته. نو زه مونږ مزمت کوو پر زور او مطالبه م کوو چې د دې لایحه عمل سره ټوس اقدامات وشي. مونږ 2000 نه را روان یو پکار خود سے اوسا پر دوی سن سو اقدامات کڑی وے چہرا کنٹرول ایم وے یا الٹرنیٹ سو دا سے بندوبست وے
خو بیا د خیبر پختونخوا بار کونسل یو غړی وکیل بسم الله جان وای چې باید وکیلان د داسې پیخو پر ضد او د خپل غختونو لپاره لا عدالتونو بایکاټ اونکړي ځکه چې د بایکاٹ زیان عام اولس ترسی
او آلڈی منگ کا بدنام ہم یو کنا کور خو بدنام دی کنا جسا دے دی مسئلی کنا پا قالونو کنا دا کسو نا چلی کی کنا نو دا دی وجہ ناز دا ویم کنا چھے باید کنا پکوٹ کے احتجاج خوشی خو سٹرائک کار ون نشی کنا زکا چھے دا دا مسئلی حل نا دی کنا دے دغه احتجاج نورې مسئلے نورې طریقې هم دی کنا دے عدالت بایکاٹ کول کنا دا دینا د مزر اثرات زیات دی کنا دا دی خلق چو کوم حقوق تی آ تلف کی گی زیادہ
پیخور ہائی کورٹ تا د پیشه لپاره راغلی د ټل هنګوی او سپینګری حوالدار خان وای چې ل 2011 کال را هسی ہائی کورٹ کې کیس روان دی خو کله وکیل نوی کله جج او بیا ځنه پیشه پکې د هلتانونو لوجه خطا شي
پینځم نه ټو خبر نه ده بس کی خبر بخلاصي خو چې خبرې وکی وکیل او چیرا شو دا مخالف وکیل بنې چیرا شي مخالف وکیل بنې چیرا شي به دغه سي هړتال پکې وشي کله ورکه اسکول ما ملی را شي اسکول ولا هړتالونه ورکی وشي بیا غی نورستو دا غیا 16 تاریخ او د تیر مخ کې میاشت کې کنه دسمبر کې کوم میاشت کې 16 تاریخ هغه منه دغه چھٹی وا بیا غی نور نوټه سیم ډیر ورته وشي بیا ما غیران شي کلور کې اوس دا سیم ملا نن بیا ور کې دغه چل شي د مخ کې هغه کې نوټه سیم شه ده نن بیا دغه سی هړتال ده د خپل قسمت ته ماریا نه چې چلو کو
پام دی ویچ د تیر ګل پروس شبقدر کې په عدالت باندې وسلوال برید کې لپیندل سوزیات کسان مړو او لشلو زیات جوبل شول چې زیاتره یې عام وګړي وو زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیخور
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو دا چار سدے دا بادشاہ خان پہنتون زدکون کو نن پا پیخور کے دے احتجاجی مظاہرے پترس کے حکومت او غختل چے دا دغه پہنتون دا امنیت لپار جدی اقداماتو کی او زدکون کو تے وظیفے یا سکالرشپو نور کی دا دے دوی ہم دار از حکومتی چاروا کو شکایت وکل چے ہاگ رنگ چے لازم ہوا دا دوی ڈاٹ گرنے نہ دکڑے پر بادشاہ خان پہنتون پدی رستاو کی وسلوالو برید کھڑے ہوا او یوش میر زدکون کی وجلی او ٹپی کھڑی ہو دغه احتجاج کوونکو زدکونکو د زینو احتجاج کوونکو غغونه تاسو ته ورو
فیزیکس ڈپارٹمنٹ سر زما تعلق دے نصیر اللہ نمامے دے زمون گا حکومت نے دم مطالبہ دا چھ مون دا یو خود دے وکیل جوڈیشنل کمیشن جوڑ شو دوما خبر راغ لے چھ دوا کلا رسی دے زمون گا ٹول یونیورسٹی چھ سونا سٹوڈنٹاں دے طلبہ دی کا طلبہ دی اگے فیس تا معاف کر لے شی او فارن سکالرشپ تا ہم چھ سونا سٹوڈنٹاں پدی کال باندھ فرہی گی دے تا دام دا ملاو شی چھ سونا مصلبے اوس مون گا اوکڑے لے کنا وے چنسلر سرا دا بدی پورا کوی 20 تاریخ رسی انشاءاللہ کچر تے پران کڑے دا درنا بیا مونږ جاری ساتو
زمان هم زاکر الله جان دے بچول سره تعلق ساتو او بچا خان مسی کې مونږ سټوډنټان دي زمون مطالبات تا دي زمون سره دومره زیاته او شو زمون دې قوم سره او شو سټوډنټانو سره او شو هغه زیاته او سم دیږي نه گورنر را لې نه وزیر اعظم را لې سو کمنان نه چې سو کم راغلي کښ مزمت کړي هغه مزمت انډیا کې نریندر مودی هم کړي دغه مزمت نه سو جوړيږي زمون د پاره چې کم دي سټوډنټ سکالرشپ پکارو فارن سکالرشپ پکارو دا هغه نه علاوه چې کم دي شوادار پاره پکیج اس پکارو
د جیولوجی فور سمسترز نه تعلق لرم ته ستا اوس څنګه پته راځي بچا خان کې سانه او شو تا غي نه پس مونږ نه لوم وزیر اعظم راغله ده نه چودري نثار راغله نه داس حکومت مرکز نه یا مونږ له سوکرا غلي دي دا آیا دا بچا خان د سټوډنټان نه دي آیا د پښتنو زامن نه دي ولې زموږ سوک ته پوس نه کوي نه پکیج چا ورکو چې څنګه پی ایس شوادا له پیزت کې اړیو شی لغه شو دا چې مونږ خپل شوادا ته پاره دا دغه کو چې مونږ ته هر څه شوادا ته پاره هر څه دغه شي چې کوم زخمین دی هغه چې ته پوسو نه او تر اوسه پورې زمونږ سکیورټي سره لا ټارچ نشته 40 ورځې وشو سانه ها وش وا خدای نه خواسته دلته بجلی لړ شي یا صدا سم مسله راشي پرون جنریټر خراب خدای نه خواسته سم مسله وشو زمونږ سکیورټي دیوال ته وسنه پته لګي چې دا څو غادن نه شو څو غادن نه
دا د چار سده د بادشاہ خان پونتون زدکون کی اوردن کو چاغلتا په پیخور کې نه بلکې په چار سده کې دا پونتون په لوی دروازه کې نن د احتجاج کړو
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنه صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شي.
د خزو د نړیوالې ورځ په مناسبت تیر ورځ د سواد په مرکز منګوره کې یو غیر سرکاري ادارې یو سیمینار وکړ. دوی ویل په تیرو څو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې دي. دوی زیاته کړه پر خزو د تاوتریخوالي زیاتېدو لویه وجه د قانون نه عملي کېدل او له خپلو حقونو څخه د میرمنو ناخبري ده. له سواد څخه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سواد منګوره کې مقامی غیر دولتي ټولنې د اویکنینګ تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سیمینار ته د یادې شوې ټولنې مشر عرفان حسین بابک ویل چې سواد کې د تیر کلونو په نسبت خطو سره زور زیاتې سیوا شوی دی او دوی چې کومه سروې کړې ده د هغې تر سوري لاندې په سلګونو پیښې مخې ته راغلي دي. دوی وویل
لاسټ ایئر فیګرس چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سواد کې د خواتینو راغلي دي. اوس چې هم کم ریسنټلی زمونږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو پای کې جنوري فیبروري دا دو میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دنیا زموږ سره اوس فی الحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې گھریلو تشدد دی نو دا هغې تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
دغه پیښو په اړه سیمینار کې شریکه سبا چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي وایي چې دې لویه وجه ښځو کې د پوهې کمی دی او بیا ښځو ته انصاف نه ملاوېدل هم پکې لویه وجه ده.
قانون شته دی خو قانون کا وګوره اینٹی وومن پریکٹسز ایکٹ دے 2011 هغه په سواد کې نه دی امپلیمنٹ. په اپر سواد کې صرف د کے پی یو سو علاقو کې دی. چیرې هغه قانون په سواد کې امپلیمنٹ شو نو دا شیزونه به ډیر کم شي د دې ریشو به کم شي. خو زه به بیا دا خبره کوم چې زه په دې شیز کې گورنمنٹ نه بلیم کوم، زه په دې شیز کې ادارې نه بلیم کوم، زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاتې کیږي دا هغې د خپل ځان وجه نه کیږي. اته پوس نه کوي هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پیژني.
سواد کې په خزو باندې تشدد او دغه راپور په اړه مو چې کله د سواد نه د صوبای اسمبلی غړي دادیا شیر خان څخه پوښتنه وکړه نو دوی وویل چې قانون شته او دوی خزو ته انصاف ورکوي.
دا به مې چې کم کیسز چې رجستر کیږي هغه بالکل موږ فالو اپ کوو. زه بخوین ته تم خپل دا خبر کوم چې کم از کم خپل رائټ خوغواړي کنه کم چې کیس اوس نه رجستر کیږي چا سره زیاتی کیږي نو تاسو تم پته لږی قانون شته او دا چې کوم خزي دراشي خپل کیس رجستر کی بالکل موږ ایز ا ګورنمنت به موږ فالو کوو. دا
سیمینار کې د سواد بیلابیل سیمو څخه راغلي یو شمیر خزو او سړو په دغه اړه بحثونه وکړل او په خزو د تشدد لوی وجه ناپوهي او د تعلیم کمی وګرځولو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د تیزاب شیندلو په پیښو کې د زخمی شویو ښځو لپاره یو فاونډیشن کار کوي. دا فاونډیشن نه یوازې د ښځو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي بلکې د تعلیم لپاره مالی مرستې هم ورسره کوي. یاد اداره د میرمنو ته د هنر د زده کړې تر څنګ دغه شان دغه راځي ته هنر هم د هنر زده کړې هم ورکوي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان دغه ادارې ته ورغلې او دا رپورټ یې پرې موږ ته د هغوی په کارونو موږ ته رالېږلی.
آتی ہو چکے ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھ کر کہ ہم نے اس طرح ہی رہنا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ ملی ہیں پریشانیاں تو کوئی بات نہیں.
دا آواز دا پنجاب صوبے دا لاہور سیدون کی نورین جبار دے چی وسر گئی پدے دا خاون لاڑخا دا تیزا پشندلو مکمل سایہ شوی دا وائی چی وز دے جون سر عادی شوی دا او خپل جون ہمت سر تیرے وی. دا نورین جبار غوندے خزو دا پنجاب صوبے لاہور یو مشہور بیوٹی پارلر ڈیپلیکس مالکی مسرت مزبا دا صحت سہولیات او دا ڈول سنگار ہنری سکڑے ور قبول لپارا دا ڈیپلیکس مائل اگین پنم یو فاؤنڈیشن جوڑ کڑے دے چپکے تر اس د اوه سبا د تیزاب نه متاثره خصو علاج شوی دی. د نورین جبار هم د فاونډیشن کې علاج شوی دی او اوس د په بیوټی پارلر کې د یو ډول سنگار د ماهر په توګه کار کوي. مشال ریډیو سر په خبرو کې نورین جبار زیاته کړه چې په کور کې به هر وخت جنگ جګړې وي چې وجه یې د خاوند کار روزګار نه کول وو. د دې په وینا د طلاق په دریمه میاشت کال 2014 کې چې کله د خپلې لوڼه د سکول نه واپس راوستې نو خاوند یې په دې او لوڼو تیزاب وشیندل چې د دې سترګې په کې ځای شوه او لوڼه یې معمولي جوبل شوې. دا وایي چې مخکې ورته ژوند تیرول ګران وو خو اس پشیشه کی خپل مخ کتو تر سنگ د جون په هر شوبه کې د برخې اخصو توان لري.
خود اپنا گھر کا خرچہ اٹھا سکتی ہوں.
د دې په وینا اوس د خپل کور خرچه خپل چته ولې شم، ماشومان هم سنبالوم، زه خپل کور او کار د هر څه خپل کوم. فرق راته دا مې سسیږي چې مخکې به ما سم جون نشو تیر ولې او اوس په بهادرۍ د هر څه مقابله کولې شم. اوس ډیره مختلفه شوم او هغه داسې چې دلته راته هم څه همت تر لاسه شو. اول به ما ځان ته قتل نو ما به جړل او چې دلته راغلم او نور خلص مې وکتل چې مخونه ایمان زیات متاثر نو غینه ماته زیات همت تر لاسه شو.
تو اوس
پاکستان کې د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وای چې په خزو د تیزاب شندلو کې سونه د ټولو زیات پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي. د تیزاب شندلو په وجوهاتو کې د خاوندانو نشه کول، شک کول، لږ جهیز راوړل او نارینه اولاد نه کېدل دي. د ډیپلیکس مایل اگین فاونډیشن مشره مسرت مصبا وای کال 2003 کې یو د تیزاب نه متاثره جینې چې د مخ سیری ویجاړه شوې وه د دینې غوښتنه کوله چې مخ ورله په میک اپ سم کړي او هم د دې پیښې نه پسې فیصله وکړه چې داسې جینکو د بیا رغونې لپاره کار وکړی شي. دا وایي چې د خپلو خپلوانو او د ملګرو په مرسته د تیزاب نه متاثره ښځو علاج کوي او د دې په هر یو اپریشن 50,000 خرچه راځي. دا وایي موږ سره د تیزاب نه متاثره ښځو لپاره د امداد زیاتره برخه د روژې په میاشت کې راځي، ځکه چې هر څوک وایي چې دا وخت زکات ورکړی شي. موږ سره نړیوال امداد کوونکي نشته، خو کله کله موږ له نړیوال ډاکټران راځي او هغوی په خپله خرچه دلته راځي او ویړې اپریشن یې کوي او داسې موږ ته خرچه هم لږه کمه شي. زه دا نه وایم چې پاکستان کې ماهر ډاکټران نشته، هغوی هم ښه دي خو هغوی مصروف وي. د فراس اوسیدونکي الیزبت شولویت شوتغي چې د لاهور د دماغي امراضو یو هسپتال کې کار کوي وایي چې د پالر ته به ډول سنگار لپاره راتله، خو چې کله یې دا ښځې وکتي نو دې فیصله وکړه چې د ښځو لپاره به په یورپ کې امدادي ادارې لټوي. دا وایي زه غواړم چې په یورپ کې غټې کمپنیانې د امداد لپاره وګورم او اسمایل اگین فاونډیشن په اړه ورته معلومات ورکړم. دا آسان کار نه دی خو زه به کوشش کوم. د تیرو دوو میاشتو راسي زه د فاونډیشن لپاره کار کوم. زه خپله چې څلور ژبې ویلی شم نو زه به د فرانس، جرمني، اټلي او د سپین کمپنیانو سره رابطې کوم، نو زه خیال لرم چې زه به دې سره د دوی په ژبو په ښه توګه کار وکړم او ماته یقین دی چې موږ به کامیابه شو. د ډیپلیکس اسمایل اگین فاونډیشن مشر مسعد مصبا په وینا چې پاکستان کې تیزاب خرڅونکو او خصونکو باندې د حکومت لخوا سکتنه نشته، دا وایي قوانین شته خو چې کله په هغې په سمه توګه عمل درآمد وشي نو نورین جبار غوندې ښځې به د سترګو نه محرومیږي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو د اردن کو پولیټیکل انتظامیه په ممندو کې خلکو ته لغرونو څخه د ماربلو لپاره د کانو استلو اجازه ورکړې ده. یاد دی چې یو نیم کال وړاندې په ممندو کې لغرونو څخه په ماربلو راوستلو بندیز لګیدل و. حکومت ویل چې په غیر قانوني او غیر مسلکي ډول د دې ماربلو راوستل تاوان لري. د سنگ مرمر د تراشلو د کارخانو مالکانو او ځایي اوسیدونکو په دې کار خوخي خودلې او ویل دي چې په ترس کې به درې نیم سو تړل شوی کارخانه بیرته په کار پیل وکړي. زموږ همکار شاهنواز ترکزی په دې اکلا رپورټ راکوي.
د یو نیم کال راهسې د محمود ایجنسی بند د سنگ مرمر غرونو نه د کاڼي وستلو اجازت ورکړی شو. د ساپو د سیمې مشرانو پرون د پولیټیکل انتظامی مشر سره لیدلی او د دغه مشرانو په وینا هغوی ته ویلي چې قانوني ضرورتونه دي پوره کړي او د غرونو نه د کاڼي وستل شروع کړي. په دغه جرګه کې مل ګلشاه ساپه هم موجود و.
لکه قانوني تقاضي ده چې دي چې لیزونو کې دي او سختي نه راوستي دي. یو قسم لیزونه مخکې 15 کال او 10 کال مخکې شوی دي او هغه دی و چې کم دی هغه ته دي دغه استلی چې تاسو به ډاکټران کې نه وای تاسو به دغه ټیم بولین چې ودروي تاسو به دا کوي تاسو به حکومت ته د نغد ضمانت جمع کوي. دغه خبرو چې کوم لري دا قانوني تقاضي دي. هغه قانوني تقاضو کې دی او دا وینادانی کې چې موږ به سانتیا دانی پیدا کوو.
فردوس خان ساپه چې خپل یو درنګ یا کان هم لري وای چې هغه د غرونو د بندښت لوجه ډیر تاوانونه کړی.
دا روزګار چې کوم دی دا صرف د ټکدارانو په تړلې نه دی، دا 15 نواله د 20,000 پورې خلک دي چې متاثر شوي دي. دا صرف په مومندو کې دي چې د پنچر والا بدی کې دکاندارانو هغه خلک چې ودی او ته لکه لرګي سپلای کول او د ډیزل والا د پټرول والا دي چې مصرینو په دې کې لکه ارخ قسم کار او ارچا به دي چې خپل رزق وته ملاوي دي او ټول خلک متاثر شوي دي.
دا سبحان خپل ماربل اسوسییشن یو مشر احسان الله مومند وای چې په نږدې سیمه کې درې نیم سو کارخانه دي چې زیاتره پکې بندې شوې وي. اوس هغوی خوشبین دي چې ګینه کاروبار به یو ور بیا شروع شي.
خو دا چې په ست څنګه نیم زمونږ کارخانه یا ولاړ وي یا مطلب دا چې په ولاړ باندې نشوانی حساب وي ګنه یاره جی دې سره به دا کارخانه چې سندره مې زاو ډیر ژوندې شي ګنه ست څنګه می پټې نه دي کراچۍ لاهور اسلام آباد یا ټول پاکستان کې سندره وینم هغه په درې مور زیاته پوسټ کې زیارت کولاو دی کبندې نو دا چې دغه شنو ګاکونه به مر شروع شي بل زمونږ مارکیټ به
دغه ترانه وویل چې په لنډ ورځو کې به د کانو روزګار یو وار بیا لکه د پخوا په شان شروع شي. خو ویل چې باید حکومت ته ورسره د روزګارونو په لړ کې دغه شان مرستې جاری وساتي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه. د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه باندې وزیر اعظم نواز شریف په درې ودانۍ سرکاري دوره ریاست دي. په دې سفر کې به ښاغلي نواز شریف سره د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سوات کې د یو غیر دولتي ادارې د اویکننګ لخوا ترسره شوې سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د کوهاټ په بادرکوټ کې پر یو شخصي سکول لاسي بمی حمله شوې ده چې پکې پولیسو تر مخه د سکول ودانۍ ته معمولي زیان رسیدلی او کوم ځاني زیان نه دی شوی. تر اوسه د دې برید ذمواري کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د شبقدر د هغه پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا ولس کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول، نن په دویمه ورځ د خیبر پختونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د پنجاب د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تختول شوی و، نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د افغانستان د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوالو د امنیت قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه مارکیټونو او د معارف اړوند ودانو باندې حمله کړې. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبری اجانس وایي چې حکومت د دې د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکی حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایی پیل کړې دي. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. تیره ورځ فلسطینی وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډرو د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی دی.
او سوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام د مشال رادیوي مجله تاسو ته ورو چې د خبرونه زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله
د کلتوري هلو زلو 19 خبرونه
د مشال رادیوی مجله کې موزه نجیب امیر هرکلی کوم. د ژوند دیوه مو بلوسه، دیوه د تورتمونو لمن سیری او د میونو پر مخ رڼا شیندي. ژوند هم د ډیوی مثال لري، په ورو ورو پر مخ سي او یو ورځ زلا د تل لپاره خاموشه شي. مخکې تر دې چې د ژوند دیوه مو مړه شي، پر خلکو مینه وویشئ. شګفته کړه لکه لمر تندې هر چاته چې په تګ دې سیاپوش تمام جهان شي. گران اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ د اسکر د مستندو فلمونو جایزه پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنای وګټله. د افغانستان حکومت د پخوانی ولسمشر داود خان مقبره په اساسي ډول جوړول غواړي.
د مقبره خبرې یاج سپولې چې مور ریسو ویل چې 40000 ډالر از خپل جیب څخه در کوم او 20000 ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتاسته در کوم.
د ایران په تلویزیون د افغانانو په اړه د یو نوی سریال خپرېدو افغانان راپارولي. په کراچۍ کې لیکوالو د مزاحمتي ادب په اړه غونډه وکړه.
شاعري او ادب مزاحمتي ادب وو چې هغه خدای خدمتګار پیدا کړی دی، هغه کا کاریسون بورسین پیدا کړی دی، هغه سرتو فکر پیدا کړی دی.
د یو داسې لیکوال خبرې در اورو چې ځان ته خپل مجرم وایي.
ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول راته ګران دي. دا غو پیسې
نور مطالب هم را سره شته، خو وروسته در پیژنو. را سره اوسه. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پامیر ساحل تاسو ته د اونۍ کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید چنای د سږ کال د آسکر د مستندو فلمونو جایزه ترلاسه کړه. د نوموړي جوړ کړی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه د هغې نجلۍ په اړه دی چې په 2014 زیږیز کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشته چې په خپله خوښه یې واده کړی و. د امریکا په لاس انجلس ښار کې د آسکر 83 اکاډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې پر موضوع جوړ شوی د فلم مقابله له نورو څلورو فلمونو سره وه. شرمین عبید په 2012 زیږیز کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومېده چې د هغو میرمنو په اړه و چې تیزاب پرې شیندل شوي ول. و دیرش کلن شرمین عبید چنای لومړی پاکستانی فلم جوړون کې د چې اسکر جایزې ګټلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وایي حکومت پته یې لیده چې د پخوانی ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. نوموړی وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورته سپارښتنه کړې چې په دې پروژه دې ژر کار پیل کړي. افغان حکومت ډیر ژر د سردار داود خان د واکمنۍ د پرمختګونو د څیړلو په اړه د یو علمي سیمینار جوړولو هوډ هم لري. په دې اړه یوه کمیټه هم جوړه شوې ده چې مشري عبدالباری جهانی ته سپارل شوې. افغان ولسمشر ویلي دی له خپل جیبه 40,000 او د حکومتي بودیجې څخه 450,000 ډالر پانګه ورکوي. په بنو کې د موسیقي یوه نوې اکاډمي جوړه شوې ده. د هنرمند موسیقي اکاډمۍ بنسټ یو شمیر ځایي هنرمندان ویخه او ورته د خیبر پښتونخوا او کراچۍ د یو شمیر پښتنو هنرمندانو مرسته هم ترلاسه ده. یو شمیر ځایي لیکوالانو مشال راډیو ته ویل چې په هنرمند موسیقي اکاډمۍ کې زده کوونکو د زده کړې لپاره خپل نمونه رجسټر کړي دي او دا لړۍ پسې روانه ده. په پښتونخوا کې د موسیقي مینوال د داسې هنري مرکزونو پر پرانیسته خوشحالي ښکاره کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څنګه په نوښت په کراچۍ ښار کې یو ادبي غونډه وشوه چې موضوع یې په پښتو ادب کې مزاحمت وه. لیکوالانو پر دې موقع وویل چې تر خوشحال خټک وروسته اجمل خټک، سیف الرحمن سلیم، قلندر مومند او ځینې نور د پښتو مزاحمتي ادب له سرخیلانو څخه ول. پر دې موقع خالقداد امید، منان باچا، ساگر تنقیدی او ځینو نورو لیکوالانو خپل نظرونه د غونډې لیکوالو ته وړاندې کړل. په غونډه کې یوه آزاده مشاعره هم وشوه. په بنو کې ځایي لیکوالانو او خبریالانو د وژل شوي خبریال ارواښاد ملک ممتاز دریم تلین ولمانځه. ټرایبل یونین آف ژورنالیسټس د بنو په پریس کلب کې د ممتاز تر څنګ د هغو نورو قبایلي خبریالانو یادونه هم وکړه چې په وروستیو جنګونو کې وژل شوي دي. پر دې موقع د خبریالانو دې ټولنې د شمالي وزیرستان څانګې مشر نور بهرام مشال راډیو ته وویل چې خبریالان په پرله پسې توګه په نښه کېږي. دوی د حکومت نه د خبریالانو ساتنې غوښتنه وکړه.
پامیر ساحلو چې د اونۍ فرهنګي خبرونه درته وړاندې کړل. شرمین عبید چنای پاکستانی خبریاله، سیاسي فعال او فلم جوړونکی ده. نوموړی لومړنی پاکستانی میرمن ده چې د آسکر په نوم د مستندو فلمونو معتبره جایزه دوه واره ګټلې ده. نوموړی په 2015 کال کې جلی په سین کې مستند فلم جوړ کړ چې د سخت کال آسکر جایزه یې وګټله. شرمین په 2012 کال کې هم د آسکر ایوارډ ګټلو. هغه مهال نوموړی یو بل مستند فلم جوړ کړو چې د مخونو ژغورنه نومېده. شرمین نور فلمونه هم جوړ کړي او نورې نړیوالې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. زموږ همکار اسمت ساروان پرې راپور لري.
د آسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنایی فلم د غیرت په نوم قتل وګټه. دا مستند فلم د سبا نومي اتلس کلن نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لوري د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سین ته اچول کیږي، خو دا نه مري مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوا اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنایی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري.
I was kind of not expecting this at all, but the power of being nominated for an Academy Award really does mean for a country like Pakistan.
ما د دې جایزې د ګټلو توقع نه درلوده. خو دومره وستره جایزې ته کاندیدل په داسې هیواد کې لکه پاکستان، تاسې حتی قوانین بدلولای شي، ډیره لویه خبره ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر دوشنبه په ورځ خپل دفتر ته ورغوښتم چې هلته مو فلم په ګډه سره وکړو. په دې دفتر کې د پارلمان یو شمېر وکیلان او قانون پوهان هم وو. هغوی اوس په قوانینو له سره کار کوي. زما فلم د عفو په اړه دی او د بخښنې په اړه دی او په دې چې قوانین څنګه پیچل شوي دي او اوس د قوانینو پر تغییر کار کیږي.
د ودیش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه.
د شرمین عبید چنای د ګټلې جایزې په اړه مو راپور له اسمت ساروان اوریده. بیا هم د یوې میرمنې له هڅو مو خبرو چې پښتنو ته خدمت کوي. حسینه ګل تنها په دې وروستیو کې درې نوي کتابونه چاپ او ولسته وړاندې کړل. نوموړې د نوخار د کاکا صاحب اوسیدونکي ده او د شعر او نثر په میدان کې فعالیتونه کوي. حسینه په راډیو کې د خپرونو کوربتوب هم کوي او په لروبر کې د پښتنو ادبي محفلونو ته هم تر خپله وسه ځان رسوي. د حسینه سره مو د زړه خواله کړي. حسینا گل د مشال رادیوی مجله کې درته هر کله وایم د خپل تازه چاپ شو کتابونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي او په سر کې مبارکي هم قبوله کړئ زموږ لغانې
ډیره زیاته مننه نجیب جان خوشاله یم چې له اوریدونکو سره خبرې کوم نو څو پورې چې د نو چاپ شو اثر او خبره ده تاسو کو زه به دا وایم چې ورځ چې دا کتابونه نوی چاپ شوی دي جما درې کتابونه چاپ شوی دي په یو باندې
چاپ شول تاسو چې یادونه وکړه نصری کتابونه دي شیر ته خو مشاکړه نه ده ځکه پښتانه ستاد شیرم ډیر مینوال دي
بالکل ما ته خپل احساس دی لکه چې زه دې کوم دانه چې شیر ما په خوده دې خدا دې چې هم سیاسي اثر کې کوم دین هغه د نصر راغلی دی او دا خبره بالکل نه ده د مینوالو خواهش دا غي مینا دا غي کوم ما سره په دغه حواله کوم مینا د کوم محبت ته نجات شم د ټول پښتنو نه د ټول مینوال نه د چیر د رښتې ان شاء الله دای سره هم دا تجاري وي او راتلونکو وختونو کې زما پام دې چې یو کتاب راشي ځکه چې پر لته چې د نصر کتابونه راشي بندې یو تن د خامخا مې څه یې کیرو چې شیر ورته راشي نو دا دې یو کتاب مې تیار کړی دی هغه چې ان شاء الله دې تیار شي
صحیح مونږ به ورته پته مې چې تاسو د شاعرۍ بل کتاب له خیره کله راځي خو ترغه وړاندې کزمنګ اوریدونکو تخپل کم شیر زمونږ د خبرونې د لارې په لطف کې خوشاله بشو
کتاب چرته دې د دې کتابونو نه مخ کې تل ما څنګه جدا نو دغه کتاب نه بجو د نیوالو د پاره یو څو شعرونه وړاندې کما تاسو ټول په نوم باندې دا یو څو شعرونه لیکي زار لژوندانه یو زار لژوندانه یو شکر پښتانه یو
وا ډیر
زار لژوندانه یو شکر پښتانه یو دا تاسو مستانه دی وایا دا تپوس نستانه دی وایا تاسو او تا ته پته نه لګي تا ته پته نه لګي ډیر بلا خواږه دی
ډیر ډیر ډیر
او هسي راته بد وای هسي راته بد وای نه جانانه خیم
واه واه واه
هسي راته بد وای نه جانانه خیم او اوس پکې ته چرته اوس پکې ته چرته اوس خو د هغه یو
ډیر
اوس پکې ته چرته اوس خو د هغه یو او زار له پښتنو شمه لره وبر ساتي
د مشال رادیوی مجله اوري د میرمنو له فعالیتونو خبر شوي خو پښتانه سړي هم لچانه کم ندي د دوی همت هم لکه د هیمالیا غرونه دنګ هس کول وړ دي ته یو داسې پیژندل شوی ادیب سره مو خبرې کړې چې د پخو په ګوتو د پښتو کتابونه کمپوزوي عبدالقادر مجرم لاسونه لرل خو خدای ترې واخیستل خو د همت ونه بایله دی اوس خپل او د نورو کتابونه کمپوزوي خو د پخو په ګوتو د شیر لنډې کیسې او ناولونه هم لیکي تازه ناول زونه کاغی په نوم اوس چاپ شوی دی نوموړی د دې کتاب په اړه مشال رادیو ته داسې وویل
زه به یو خبر درته کوم د دې سوچ ته ولیک زما نظر ور واوښتی لما سره په سکول کې درې څلور کښنیان له یو لیر ځای سره تلل سبق به لما سره ویلې نو کوم وخت چې به موږ د ادې چټۍ ورته نیم چټۍ چې په هغه باندې موږ راووتو زه به کور ته راغلم دا ماشوم به په ما پسې کور ته راغی ساره نو به د ماشوم څه کوي چې په ما پسې هره ورځ کور ته راځي نو هلته ویله ما سره چای پیاله هم وکړه بل ورځ چې به زه راغلم سکول کې به دا ماشوم ولې دلته راځي هغه وایي چې ورور دا خو ستا ووځي دا ماشومان یې تنګوي دا خو دارنګه یو د چا ناجایز اولاد یو شپې دا کړی دی اوس لا غسر ووسی نو زما لاغه وخت زه دې ته نظر ورواوښتې چې زه په دې باندې یو ناول ولیکم او ناولم د دې ماشوم شاوخوا تقریبا ما لیکلی دی
عبدالقادر مجرم کتابونه لیکي او په خپلو پیسو یې چاپوي او بیا دا کتابونه په خلکو په ویډیا ویشي نوموړی وایي د کتاب لیکل ورته آسان دی خو چاپول یې ګران دی دغه هغه ورځې په تمه دی چې کتاب خپرندوی ټولنې د آثار په خپل لګښت چاپ کړي
دا خبر درست ده چې ما ته ډیر ملګری وای چې به ته کتاب خلکو ته ولې مفت ورکه کتابونه مور او مفت خرڅوي. او زما مقصد دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسیږي څوک استفاده ځنې وکړي. او دا خو یو حقیقت دی چې ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي خو چاپول یې راته ګران دي، د هغو پیسې زه نسم پر کولی. دویمه خبره دا ده زما مقصد هم دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسیږي. هغه که زه د پیسو ګټلو لپاره دا کار نه کوم خو دومره ضروري که یو څوک زما دا کتاب چاپولی سي د خپلې ادارې له طرفه د یو بلې ټولنې له طرفه زه زما لخوا زه خپلې اجازه ته ورته زنه پیسې پر ګټم او نظما ودی ته هغه دی چې زه پر دا باندې کاروبار وکم.
اوس مهال پښتانه کره کتون کې وای د ښه شیر تر څنګ د خوږ او معیاري نثر اړتیا ډیره لیدل کیږي. له ښه مرغه د مجرم په شان د خو لیکوالو پام هم دی لوري ته اوخته دی.
خبره داسې ده د شاعري نثر په کار دی، شاعري هم ډیره وسی، شاعري هم ضرورت دی د خلکو د پښتنو. او ناول لیکل نثر لیکل زموږ بسران وایي چې په کار دی نثر زیات ولیکل سي. زه په خپل ذاتی تو شاعری خوم کوم خو کم غمینه چې از ما ده یا از ما کم پیغام زه خلکو ته رسولی سم زه خپل پیغام په دا ناول کې شر رسولی سم او تر لنډه کیسه هم شر رسولی سم. ولې لنډه کیسه هم لیکلې ده له ما سره زما یوه ټولګه هم شته خو په هغه کې هم زه صدیقت محسوسوم. په ناول کې چې دی او یو زما تنده شه ماتېږي چې کم پیغام یې هغه زه تر خلکو پورې په شایسته طریقه رسولی سم.
د لیکوال عبدالقادر مجرم خبرې مو واورېدلې. که اسمان دی د زمري په خوله کې ورکه، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. له نوموړي سره د مشال اډیو همکار احمد تکل خبرې کړې.
د داود خان شهید د مقبرې د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یوه ټولنه ده چې په دې کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره راپورته کړل او بلاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. د مقبرې خبرې یادی سپولې جمهور رئیس وویل چې $1,000 زه خپل جیب څخه درکوم او $1,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکړم. نورې پیسې که بیا کمېدلې پاتې په خپل تاسو برابرې کړي دا مخبره به په طبیق په جوړ کړو.
جهاني صاحب، په افغانستان کې خو د ډېرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنې خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په استعمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو چې کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه ارتباط باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توضیح کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي د اطلاعاتو کلتوري وزارت د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چیرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادو بعضې استادان برخه ولري نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته په دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به چې فقط اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب په غاړه باندې واخلي. هغه د کمیسیون ریاست یې ما سره واستوي او بیا به چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر عبدالباري جهاني سره مو د احمد تکل مرکه اورېده. د مشال راډیوي مجله اورئ. د بنو په پریس کلب کې د هغو څوارلسو قبایلي خبریالانو په یاد کې یوه غونډه وشوه چې په تیرو څو کلونو کې د جنگ پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې ملک ممتاز په نوم هغه خبریال هم شامل دی چې درې کاله وړاندې ووژل شو. د غونډې ته بیا ټرایبل یونین آف جرنلسټ او د بنو خبریالانو کړې وه. غونډې ته د وینا پر مهال د قبایلي خبریالانو د ټولنې یو مشر نور بهرام داسې وویل:
فاټا صحافیون چې دي هغه ډېر په مشکل حالات شي رپورټینګ کو. د تیر پنځلس کاله چې کیم دي پیغې شي ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوي دي چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغې به په فیلډ شي چار کړل او د خلک اوز به رسولو پیغې شي سویرلس پیرې صحافیون شهیدون شکړي شوي دي. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ملک ممتاز یا شامل وو. د خلک اوز به اوچتولو د خلک فریاد او دای شهید کړل شو خو تر اوسه پرې د حکومت طرف نه هیڅ داسې نخې نشانی مشته نشي لیدلې چې یا د مرګ څخه پلټنه شوې وي او د بچونو لپاره د ګورنمنټ څخه کړې وي یا ور سره چې کیمه د سره منسلک ادارې وي هغه داسې څخه کړې وي سره د وعده سره د اعلانې.
مشران هم په غونډه کې موجود وو. د دوی وینا وه چې قبایلي خبریالان د سر په بیه راپورونه جوړوي او د دوی ژوند هم له وسلوالو او هم له حکومت لوري نه تر ګواښ لاندې دی. یو قومي مشر ملک غلام وویل خبریالان د رښتیا استازي دي. د په ځانګړي ډول د ملک ممتاز یادونه وکړه:
ممتاز یو ډېر بهادر د دې قوم چکیم اواز اوچت کړی وو. کیم سپېره صحافیون نه راه مسلې سره شکار شوي دي. خدای دې جنت پر دوست ورکړو. په دې ته مې خارج تحسین پېښ کوي. قبایل د سمرا صحافیون دي د 2001 نه اونسا تر ننه پر ډېر په لوی مشکلات کې دي او سخت تکلیف کې دی. عوام د خلک د پوره چکیم کلام او کیم اواز اوچت کوي په ډېر مشکل دور کې دي. مینه د حکومت نه دا مطالبه کی کیم وعده د صحابیون د شهیدون سره شوی وي هغه د خامہ خاوه ته پیراکو قبیلی صحابیون ته تحفظ ورکړ شي د چې کیم ته تحفظات وی عدالت ورکو.
د پاکستان حکومت په قبیلی سیمو کې خبریالانو ته د پیښو د انزورولو اجازه نه ورکوي. خبریالان بیا هم هڅه کوي چې خلک له تازه حالاتو خبر کړي خو کله کله خبر ورکونکي هم د یو خبر جز وګرځي. اوس ورزو کراچۍ ته. هلته پښتنو لیکوالو په یوه غونډه کې په مزاحمتي ادب باندې خبرې کړې. مزاحمتي ادب د پښتو ادبي پانګې یوه مهمه اساسه ده چې وخت په وخت لیکوالو پکې تبازمۍ کړې ده. ځینې سرچینې ریښې عین تر خوشحال خان خټک پورې رسوي. په کراچۍ کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران دغې غونډې ته ورغلی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سین څنګه په دفتر کې شوې دي غونډه کې لیکوالانو شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان باچا ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړي وو پښتو ادب ته لویه ګټه ورکړي. ولې بلړخت د دوی پر ضد هم لیکونه شوې دي کوم چې د پښتو ادب ګټه ده.
د ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات شوې دي هغه اجمل صاحب قلندر سے برہمان سلیم یاد آ گئے ہو داغو نور مر گرو چی آگے پدے تو لنیز ادب کے چی وہ موجود ہو اور پختو دا پارے کاروں کا دغی نوی انداز زدائیں چی دا مزاحمتی انداز ہو او آگے چی دے پارے کی پختو ادب دے دے سر پدے ہو جا زیاد مخیطا لارو چی دوی کل دا شروعاتو کنو دا دوی پر رد کیوں لکا شروعاتو.
ساگر تنقیدی پر دے مقویل چی پا پختو کی مزاحمتی ادب خوشحال خان خٹک دخپل شاعرے پا ذریعہ شروع کرے او ہم دغا سلسلہ تر د مروانه ده. نن مزاحمتی شاعری د پښتو ادب یو لویا او مهمه برخه ګرځیدلې.
شاعری او ادب مزاحمتی ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی هغه کا کاریسن مورسین پیدا کړی دی هغه سرتو بکر پیدا کړی دی هغه اپتیری پیدا کړی دی کومګه دغه درش خدای خدمتگار تعریف درش نو التن پای کې د شاد محمد میګي او د پیدا سے چکم کردار دے پیاج بن خٹک سے داغ نثر ہو داغ شاعر ہوا کاغذ ڈرامہ نکل رہا کاغذ افسانہ نکل رہا کاغذ سے نکلی دے ناغب مکمل باندې مزاحمتی ادب بندی داغ کڑے دے کا کڑے مزاحمتی ادب د پختو ادب پوڑان دے پختو کے ډیر لوی کردار دے.
همدارنګ خالق داد امید ویل چې مزاحمتي ادب د دې منطقې پیداوار دی ولې نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلی.
ترقی پسندی جدیدیت او مزاحمت دا لسمه صدای د آخري تحریکونه دي. وسو په دې خطه کې په مزاحمتي ادب باندې د سټو نه زیات ویار چې کم خلک کوي هغه بنگالیان. ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلي دي؟ مزاحمتي ادب د بهر نه راغلی دا د خپل پیداوار دی.
دلته یو کلونیزم بیک گراوند یو زور زبردستی وا دی بیرونی خلکو اقتدار
د غونډې په پای کې آزاد مشاعره مو شو چې پکې غنو شاعرانو خپل کلام نو واورول
مشرمنګي په سر ولاړا تپوسنه کول دلته په خاب او خاب درو تاسو نو لیدل
په خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه چې سرتور سرتورې دو تا تماشا کړه باجوړ چې سوزې دو تا تماشا کړه خیبر را نڑے دو تا تما شکڑا د زان خرسو اربابانو پی خورا د دیوانو د پیریانو پی خورا
د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه را پرولې ده. اعتراض کوونکي وایي د شیو یا خبرېدل په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه راپورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور درته وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون فبروري میاشت په 16 نیټه د شیو یا خبرېدل په نامه د یو سریال خپرول پیل کړل. دا سیریال د یو افغان کیسه کوي چې بیولوژیکي ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارول دی. په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکي حمله خونڅه کوي. ویل کیږي چې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکي بریدونو په اړه خبرداري ورکړه د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولې ده. د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغل توسيږي کرکه او تاوتریخواله پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداري ورکړه ده. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفي اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګه وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان یم د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي دا ډیر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خو د شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرس فارس خبري آژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
ګران اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تربیه د الله پامان.